پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې شوې دي. ز شاهین بنیره ما تاسو ته په دغه ساته خبري غړې کې هر کلی و په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې ورنن راپورونو تفسیری لرو. زمونږ دوه ونیز خبرونه د نړۍ رنگونه او پرګنې به هم اوري. کولومبي د بشیر غواخ نه د دې وخت خبرونه
لمړی د خبرونو سر ټکی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د چینایي کمپنیو سره خبرې کړې دي چې دغلته یو صنعتي زون جوړي. پاکستان پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار لګولو د پیل خبره کړې چې افغان چارواکو په سخ غبرګون ښودلی او د بلجیم چارواکي وایي په سر ښار برسلس کې د یو لوی برید مخنیوی شوی دی. د خبر پختونخوا چارواکي وایي په رشکۍ کې د یو صنعتي زون جوړولو په اړه پرون چینایي کمپنۍ و استازو د وزیر اعلی پرویز خټک سره ملاقات کړی او هغه ته یې په دې اړه خپل پلان وړاندې کړی دی. د وزیر اعلی پرویز خټک د تجارت او کارخانو لپاره ځانګړي مشیر یا سلاکار عبدالکریم نن مشال ریډي ته وویل چې د صنعتي زون سره به بجلی او روزګار ډیر شي. افغان چارواکي وایي پاکستان پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار او باړ لګولو حق نه لري. د افغانستان قبایلو سرحدونو چارو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال نن مشال لړی ته وویل په دې اړه افغان چارواکو ته هیڅ خبر نه دی ورکړل شوی.
د افغانستان حکومت په دې نظر دی چې د ډیورنډ پر فرضي کرښې باندې د هر ډول موانعو جوړول سیمې له ثبات سره کومه مرسته نه شي کولای، مګر دا چې د دې سیمې د خلکو بیلتون او د دې سیمې د خلکو د حقوقو د پایمالېدو باعث وګرځي. نو په دې برخه کې د افغانستان حکومت د دې هر ډول اقدام چې د سیمې د خلکو د ارادې پر خلاف وي د دې مخالفت کوي.
د پاکستان پوسټ پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې پر ډیورنډ کرښه د امنیت ساتن لپاره به لومړی مرحله کې باجوړ مومندو او خبر ایجنسی کې په حساسو ځایونو کې اغزن تار او کټارې لګي. پوسټ زیاته کړې د دفاع او څارنې زیاتولو لپاره به پر پوله نوې کلاوي او سرحدي پوسټونه هم جوړ کړي. تر دې مخکې پر ډیورنډ کرښه د پاکستان لخوا د دروازو جوړولو له وجې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې هم شوې دي. د رپورټونو تر مخه پاکستانی ځواکونو د ایران هغه بې پایلټ الوتکه راغورځولې چې تر ډیره د پاکستان فضايي حدودو ته ورننوتله. پاکستانی مطبوعاتو د دوو داسې چارواکو چې نمونه یې نه دی اخیستي له خولې د سه شنبې په ماښام وویل چې دا ډرون د تیرونې په پای کې د بلوچستان په پنجګور کې راغورځول شوی ده. تر اوسه ایراني چارواکو په دې حقله څه نه دی ویلي. د ایراني پوځ مشر 13 میاشت ویلي وو چې که پاکستان په ایران کې د برید کوونکو سنی یغنو مخاونه نیسي نو ایران کولی شي پاکستان کې دننه د دې وسلوالو مرکزونو په نخښه کې. پاکستان په دې وجه د ایران په څرګندونو احتجاج کړو. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنډ وایي کوشش کوي چې تر اختر وروسته د افغانستان سره غلام خان بندر د تجارت لپاره پرانیزي او په خوست او پکتیکا کې میشته وزیرستانان بیرته خپلو سیمو ته ستانه کړي. کامران افریدي پرون ناوخته مشال ریډیو ته ویل دا پریکړه د خلکو په غوښتنه شوې. د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نښتو له کبله پاکستان په تېر یو کال کې لږ تر لږه درې ځله له افغانستان سره مهمې لارې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې وې. د افغانستان دفاع وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې په تیرو څلیرش ګینټو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې عملیاتو کې د شپږو قمندانانو په شمول 950 طالبان وژل دي. طالبانو په دې اړه تر اوسه ځنه نه دی ویلي. په همدې حال کې د ننګرهار والی ویاند تاولا خوګنی نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې په پچیراګام ولسوالۍ کې د تورې بوري سیمه له داعش وسلوالو ډلې څخه پاکه کړې ده. د عملیاتو کې د دوی وسلوالو د وژنې خبر هم ورکړل شوی دی. توره بوره د القاعده وژل شوي مشر اسامه بن لادن د هستوګنی سیمه وه. 15 ورځې مخکې داعش وسلوالو دلته سمڅې له طالبانو څخه نیولې وې. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د پاکستان پوځ وایي د سه‌شنبې په ورځ د خیبر پختونخوا ټانک سیمې ته نږدې د پاکستاني طالبانو دوه غړي وژلي دي. د پوځ په نننۍ خبر پاڼه کې راغلي چې دا کسان په دیوانه بابا سیمه کې هغه مهال وژل شو چې پر یو چک پوسټ یې برید کاوه. په ډېر اسمل خان کې د استخباراتي ادارې او چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دغه کسان د تحریک طالبان پاکستان عصمت الله شاهین بیټنی ډلې غړي وو. دې ډلې تر اوسه په دې حق لسنه دی ویلي. د بلجیم کورنو چار وزیر یان یام بن وای پرون د برسلز په مرکزی ترن سټیشن کې هغه وخت د سخت برید مخنیوي وشو چې د لوی بم چونې پلان نون کې یو مشکوک ځانمرګ بریدګر وړه چاودنه وکړه. نوموړي نن وی ټی ایم ټلویزیون ته ویلي دغه بریدګر غوښتل چې په سټیشن کې لویه چاودنه وکړي. دا 30 کلن مشکوک کس چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی د امنیتي ځواکونو لخوا ځای په ځای ووژل شو. چارواکي د حملې د هڅې ته د ترهګرۍ په نظر ګوري. یان یامبن ویلي پولیس په مولنبیګ ښار کې چې د مشکوک کس ورسره تعلق درلره د پیښې د تحقیقاتو په مهال په کورنو چاپې وهلې دي. د تاجکستان چارواکو له څلوېښتو کلونو څخه کم عمره خلک له حج کولو منع کړي دي. د تاجکستان مذهبي چارو کمیټې پرون مشال ریډیو ته وویل چې سعودي عرب پر ملکونو د حج کوونکو شمیر محدود کړی دی، نو ځکه غواړي چې زیات عمر لرونکو کسانو ته د حج موقع برابر شي. خو ډېر خلک فکر کوي چې دا کار په ځوانانو کې د سخت درزۍ مخنیوي لپاره شوی دی. تاجکستان 2015 کال کې د حج لپاره 15 کاله عمر ټاکلی و. د ولسمشر امام علي رحمان حکومت پر زکونکو د زوړکو د پسرولو او جماعتونو ته د ماشومانو په تګ هم بندیز لګولې دي. همدارز بهر کې له مدرسو فارغ تاجک ځوانان په داسې حال کې خپل هیواد ته نه دی پریښي چې د رپورټونو تر مخه ځینې تاجکان په شام او عراق کې داعش وسلوال ډلې سره ملګري شوي دي. نو تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به رابعه اکرم خان ته ستنه موسم حال او د پیسو بای وي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیا خرڅل کیږي او په 1.6 روپیا 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.3 روپیا 10 پیسې او په 1.4 روپیا. یو یورو په 1.5 روپیا 25 پیسې او په 1.5 روپیا 55 پیسې. یو درهم په 28 روپیا 20 پیسې او په 28 روپیا 50 پیسې. یو ریال په 28 روپیا خرڅل کیږي او په 28 روپیا 50 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1 روپیا 55 پیسې او په 1 روپیا 55 پیسې. او په یو پاکستانی روپے 302 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 303 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له هم پېښور او بنو کې د نری باران امکان دی او کوټه کې به موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 20، بنو کې 10 او 14 او په کوټه کې 10 او 19 وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مو اوریدو. په روانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ د راپورونو هم اوریدئ شئ. چارواکي وایي چین د پښتونخوا پر شکې سیمه کې د اقتصادي راهداري د منصوبې لاندې یو صنعتي خار جوړي. د خزو حقوقونو لپاره مبارزه کوونکو غوښتنه کړې ده صوبایي حکومت دې د خزو پر ضد د تشدد د مخنیوي قانون زر تر زره منظور کړي.
جهیز پنوم باندې کوم بل ټیبل شو د جی آی یو خزو ټیبل کړو. دا غین علاوه د خزو لپاره یو هم قانون چې کوم دې پاس نه کړی شو نو دا ډیره غټه المیه ده.
د پیپلز ګوند شریک چیرمن بلاول بوټو زرداری ویلي نواز شریف نور په واک کې نشي پاتې کېدی او زمونږ دوه ونیز خبرونه د نړۍ رنگونه او پرګنې به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. راو زمګړو به موضوع ته د چین او پاکستان اقتصادي راهداري د منسوبې لاندې د نوخار پر شکې سیمه کې انډستریل زون لپاره فیزیبیلیټی رپورت چینایي یوې کمپنۍ غړو پرون وزیر اعلی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ته وړاندې کړی دی. د دې منسوبې تر مخه به ډېر زر په یاد سیمه کې په زر اکړه رقبه باندې د بیلابیلو کارخانو او بجلیګرو جوړولو کار پیل کړي چې پکې تر او یا زره نو نو کرو موقعی هم را پیدا کېدی شي. په دغه اړه باندې شبیر احمد جان نور تفصیل راکړي.
دا خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک د کارخانو او تجارت لپاره خصوصي مشیر او د قومي وطن پټه سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی غړی عبدالکریم مشال لیډو ته وویل چې د چین د کمپنو یو پلاوی وزیر اعلی هوس پیښور کې پرون پارشکه انډستریل زون باندې د کار شروع کولو خپل تیاری او فیزیبیلیټی رپورت وزیر اعلی ته حواله کړی دی.
او
دوی ویل چې دغه چینایي کمپنی به په دغه انډسټریل زون کې اول د 225 میگاواټه د ګیس نه جوړېدونکي د بجلی بیلګر جوړوي او د هغې وروسته به په وړومبي پړو کې خوشا سل کارخانې چې پکې بعد خوشا 1590 نوکرو مقیوي او بیا په دویم پړو کې 9 سل کارخانې چې ټولې به خوشا 1000 پورې د نوکرو نوي مقی پکې پیدا کړي شي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د سوداګرو د اتحادیې مشران د حکومت دا ګامونه ستایي خو وایي که مرکزي حکومت ته که صوبایي حکومت دغه چینایي کارخانهدارو سره پلوزنامو کې مقامی کارخانهدار په اعتماد کې نه دی خسته. د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس پخوانی صدر او کارخانهدار ذوالفقار وایي د لړکې د وزیر اعلی هوس لخوا خبر پانه هم جاری شوه چې پکې ویل شوې دي چې دغه انډستری زون کې به د قیمتي کانونو علاوه ماربل سیټي او آی ټی سیټو هم جوړول شي چې ورسره به د سیمې بې روزګار او تعلیم یافته ځوانانو ته په زرګونو د روزګار نوې موقع هم ترلاسه شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د شبیر احمد جان راپور مو اوریدو. په خیبر پښتونخوا کې د خزو د حقونو مبارزه کوونکو له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې پر خزو د کورنی تشدد د مخنیوي قانون د زر تر زره منظور کړي. مشال لیډو سره په خبرو کې د خزو د حقونو مبارزه کوونکو ویلي دي چې خیبر پښتونخوا حکومت نه د خزو د مسلو هواری په خپلو ترجیحاتو کې ساتلې دي او نه په صوبایي کچ د پښتونخوا د ښځو د حقونو د تحفظ لپاره جوړې شوې ادارې پر حکومت د فشار لپاره سګامونه اخلي. په دغه اړه باندې رابعه اکرم خان نور تفصیل راکوي.
د ښځو د حقونو تحفظ مبارزه کوونکي سنې اجاز وای موجوده حکومت ته خپل دور په مکملولو کې لږه موده پاتې ده، باید چې دوی زر تر زره د ښځو د تشدد مخنیوي بل منصور کړي او د هغې وروسته دوی پکې ترمیمونه وکړي.
بدقسمتۍ نه په دې حکومت کې سوای د یو بل نه چې هغه آلریډي د هغې سنسي شکل کې موجود جهیز په نوم باندې چې کوم بل ټیبل شوی د جی آی یو ښځې ټیبل کړو، د هغې نه علاوه د ښځو لپاره یو هم قانون چې کوم دی پاس نه کړی شو نو دا ډیره غټه المیه ده.
تیر کال د خیبر پښتونخوا حکومت پر خصو د کورنی تشدد مخنیوي بل مسوده اسلامي نظریاتي کونسل ته د رائے لپاره لیږلې وه، پس چې یاد کونسل ویلی وو چې ځینې شکونه یې غیر شرعي دي. د خصو د حقونو مبارزه کوونکو په اسلامي نظریاتي کونسل اعتراض کړی وو چې دا یو قانون سره اداره نه ده چې ترمیمونه تجویز کړي. د خصو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې د اویر ګرلز مشره ګلال اسماعیل وای چې هر درې مخصه د کورنی تشدد نه ساتلو لپاره ضروری ده چې دا بل منصور
یو بل اول دی جوړ کو هغه بیا اولګ سی آی آی ته اولګ د اسلامي شری کونسل شریعت کونسل ته اولګ هلکه د دې بالکل څه ضرورت نه شي ال ته لګل زکه چې د هغه د مشورې نه بغیر هم قانون جوړ درې شي او دا د ملک دی وطن کې موږ ټول ته بد چکل بل یو بل تاسو سی آی آی ته اولګ یې نه هغه په کې د خو حق کې قانون پاس کېدو دا هغه اسم نه پرې دیور په انتها اعتراضات ته لګې نو دی بل شرم د کشان د کارو شو.
د خیبر پښتونخوا د خصو د حقوقو صبای کمیشن مشره نیلم وای د کورنی تشدد مخنیوي بل په اړه خپل کار تر سره کړي او زاد اسمبلی کار دی چې بل ته قانوني حیثیت ورکړي.
زه په دې اړانه ما د دریو کال لاس جاف شي د یو بل تر په مصیبتونو باندې بیا د سی آی آی نه واپس راغلی یو بل هغه ابزرویشن چې کوم دی هغه اجازه شوی یو کال شوی دی خبرې نو هغه اوسه پورې د فلور اف د هاوس د څنګه نزی زه په خپل جی ډیر سخته پدې یو حیران یم او پریشان یم چې اخر دا خو لکه څه هم دی کنه چې نه څه
د خیبر پښتونخوا د مختلفو سیاسي ګوندونو په خزینه غړو جوړې شوې د پارلماني کاکس کمیټې مشر میراج همایو په وینا د اسمبلی راتلونکي غونډه کې به دا بل د بحث لپاره وړاندې کیږي.
دا ځل موږ خدا فراغه کړی دی او پوره دی چې دا ځل به وشي انشاءالله ډېر هغه به کړی دی او تېر ځل خو دلته سملی دا خو نو پاتې سملی دا خو مثال دی نو مشه سملی دا خو راغلی نو
د خصو د حقونو مبارزه کوونکو په وینا د دې قانون منظورولو سره به نه صرف د جسمانی تشدد بلکې د ذهني تشدد مخنیوي به هم ممکن شي.
هم د خزو حقونو په موضوع کې پاتې کیږي. په بلوچستان اسمبلی کې خزینه چې کوم مې د اسمبلی غړي دی غوایي چې دوی ته په دغه اسمبلی په بحثونو کې پوره موقع نه ورکول کیږي او نه دوی ته د خپل خبرو یا د خپل غوښتنو وړاندې کولو د پاره وخت ورکول کیږي. په دغه اړه باندې د فرخنده اسد راپور.
د بلوچستان په اسمبلی کې د مسلم لیگ نون ګوند غړي میسس کشور احمد وایي که څه هم په صوبه کې ښځې په اسمبلی کې شته خو دوی ته په قانون سازۍ او د اسمبلی په کارونو کې هغه څه مواقع نه ورکول کیږي څنګه چې سړو ته وي. د یو ایم پی ای په هیڅ چې ما په اسمبلی کې لیدلې دي دا رښتیا دي چې په سړو او ښځو کې فرق کیږي. سړی کوشش کوي چې خپل اهمیت په ځای وساتي. دوی غواړي چې په اسمبلی کې زیاتې خبرې هم دوی وکړي. شان خزو ته خو ډیر لږ وخت ورکړل کیږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسپوژمۍ اچکزی په دغه صوبه کې لومړنۍ خزه وه چې د خزو لپاره په مخصوصو چوکو د بلوچستان د اسمبلی غړې جوړه شوه. هغه وایي اوس په سیاست کې د پخوا زیاتې خزې دي خو په اسمبلی کې دننه لا هم دوی په خپل خبره کولو کې مشکلات لري.
بالکل مجبوره ولې چې د ښځو لپاره خو تاسې خبره چې جنرل ډېر کم اول پاکستان بیا خاصتا بلوچستان کې ډېر ښځو لپاره دونه اپورچونیټیز نسته. که دوی په خپله خوښه په خپله مرضي شی کول غواړي دوی برته یو قدم برته دی درول کیږي.
یوه بله د صوبایي اسمبلی غړي عرفا صدیق چې د پښتونخوا ملي عوامي سره تعلق لري وایي دا خبره تر یو حده سمه ده چې په اسمبلی کې ښځې د یو قانون او یا په یوې ملکی مسلې د سړو غونډې زیات وخت ولري.
خو دوله ټایم نور کې څه نسی ومیل حضرات دا خبره خو صحیح ده کور چونکې موږ په سیمه کې دي ټول موږ
د جمعیت العلماء اسلام ګوند د بلوچستان اسمبلی غړی حسن بانو وای بلوچستان کې ښځې په تعلیم او روزګار کې د نورو سیمو نه وروسته پاتې دي. په داسې حالات کې د ښځو سیاست تراتل یو لوی خبره ده.
زه چې همیشه درې جمع خپل لوال پوره کوم صدر وایز ماته موقع چونه وکړي زه خو په چر ممبر یو خو باقاعده اجتماع شروع کوم چې به زما حق دی بس درې چې مې خبره ورته هغه وای په تلش کې نه مش به با کې ته مرکو بس دا دوک شي نه مې ځنه کې نو مې ځبه چې خپل خبره کوم هر صورت کې خبره کوم.
بلخوا د بلوچستان په اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی عبدالمجید اڅکزی وایي چې د ښځو ترڅنګ یو شمېر سړي هم د اسمبلی په کاروایي کې اکثره خاموشه ناست وي.
زنانې په اسمبلی کې ناستې تیاری نه کوي په موضوع نه خبر و د قانون سازۍ کې تیاری غواړي بلکې سپیکر خپله زنانه ده. یعنې دا چې سړي ممبران مایندې دي په څلور کال کې خبره نه ده کړې او راغلي دي او ښه کالي اغوندي ښه غړیانې په لاس دي او ښه بوټونه یې پاغې مګر موږ غږ نه دی اورېدلې.
د بلوچستان اسمبلی خزینه غړي وایي په 2015 کال کې دغه صوبې په لومړي وار راهیلا حمید دورانی د اسمبلی سپیکر منتخب کړه چې دا د دوی لپاره یو لویه خبره ده خو زیاتوي باید سیاسي ګوندونه هم ښځو ته په پاټیو کې دننه دومره ځای ورکړي چې دوی په راتلونکو انتخاباتو کې نیخ په نیغه برخه اخیستو له لارې اسمبلیو ته لاړ شي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان سینیټ د دفاعي چارو کمیټې یو ځیلی کمیټې جوړه کړې ده چې د بلوچستان په کویټ سیمه کې د پاکستان د هوایي ځواک لخوا د ځایي خلکو پر ځمکه د قبضې کولو د تورونو په لټه نیو کې. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټرانو لخوا په یاد کمیټې کې جمع کړې شوې تحریک استحقاق کې ویل شوی دی چې په کویټه کې قبضه کړل شوی په زرګونو ایکړه ځمکه د کاسي او بازي قبیلو ملکیت ده. په دغه اړه باندې تفصیل احمد الله له اسلام آباد راکړي.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سینیټر سردار اعظم خان د نهه په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د ځایي خلکو لخوا ورته شکایت را رسیدلی وو د کوم وروستو چې د ګوند دوه نورو سینیټرانو سره په ګډه د سینیټ دفاعي چارو کمیټې کې تحریک استحقاق جمع کړو. د نوموړي وینا وه چې د کمیټې مشر مشاهد حسین د اصل صورتحال معلومولو لپاره د سینیټر عبدالقیوم په مشرۍ کې یوه درې رکنی ذیلي کمیټې جوړه کړه او دفاع وزارت ته یې وویل چې تر هغې دې په دې منصوبې کار ودرولی شي تر څو چې ذیلي کمیټې خپل پلټنې ونه کړي.
اور اعتراض دا دی چې دا بازی کبیل زکه دا بڅنه کب زکوي دا کې دی په مزید تاسو زکوي ویل اند ګوډ که دی په خوښه تاسو نظر کې زبه کتن دی یو انچ نه کب زکې.
د سینیټر اعظم خان په وینا چې په کوټه کې قبضه کړل شو په زرګونو ایکړه ځمکه د کاسي او بازی قبیلو ملکیت دی. د بازی قبیله عبدالودود مشال ریډیو ته وویل چې ورسره ثبوتونه شته چې دا ځمکه د دوی دی خو د پخوانی فوزي عامر پرویز مشرف په دور کې په زور د دوی څخه د ځمکه قبضه کړی شوې.
2004 کې چې د مشرف دور اوسدار ولر ټولې چار دیواری شروع کړي، تقریبا 3000 اکر کاچانو په نامم زکا داهې ونی، 1500 اکر مشونه ولا بیا بازوی صاحب لیز ایجوکیشن وکړي. هغه بعد زیرا ولر ټولې چې بازغي جنگلو مسلخ جنگل ورته 11808 اکر باندې خپل کنسټرکشن شروع کړي. دا اوس ریسنټلی هغه بندوار سره د مزید کلی خواته ایکسټنشن شروع کړي. فنجری بچان ځوانان ټول ډېر سخت مزاحمت یې ورته وکړي. موږ دوی ته د جزم مورتي خار باد چېرې آلریډي تا دوی مزه نیولې دي. 85 اکر مزه باندې خپل ویلفیر اداره جوړه کړه.
بل خوا د کاسي قبیلې یو تن نصیب الله کاسي هم مشال ریډیو ته وویل چې په 1913 کې له دوی د مشرانو لخوا د ځمکې انګریزانو ته د کال په 300 روپۍ اجاره ورکړی شوی وي، خو د اسنادو لرلو باوجود حکومت ترې ځمکې قبضه کړې او په بدل کې ورته هیڅ ورنکړل.
موږ لاړو کورټ ته کیس فایل کړ. د سټیټ باوجود پرسیز خپل زور وچلوي د دیواله په سټیټ دوران کې کمپلیټ کړ. موږ کیس حالت په ایشوز باندې خارج شو. بیا په اپیل کې بیرته موږ کیس ریمانډ شو او وسم دا کیس پینډینګ دی په سیول جج سټیکس کوټه کې.
کڅه هم فوزی چارواکو او د دفاع وزارت سره په دې اړه د کوشش باوجود خبرې ونه شوې، خو د سینیټر اعظم خان په وینا چې د ګل پورس د سینیټ د دفاعي چارو کمیټې د دفاع وزارت یو اعلی چارواکي راغوخته وو او د هغه نه د خلکو د شکایتو په اړه جواب طلبي کړی دا. د نوموړي په وینا د دفاع وزارت چارواکي کمیټې ته یقین دهانی ورکړي چې په دغه منصوبې کار ودرول شوی او ځایي خلکو سره پرې خبرې روانې دي چې ایوې نتیجې ته ورسی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس راځو د پاکستان سیاسي موضوعاتو ته. د پاکستان پیپلز ګوند چیرمین بلاول بټو زرداری ویلي دي چې د میانواز شریف د حکومت د غلطی تګلارې له امله په بلوچستان کې بهرنۍ لاسوهنه او په خلکو کې د محرومۍ احساس زیات شوی دی او ځوانان یې د نورو په جنگ کې د راخل کولو او د دې ځوانانو د نورو په جنگ کې د راخل کولو هڅې روانې دي. نور حال د کوټینا د ایوب ترین پر راپور کې ورو.
د پاکستان پیپلز ګوند چیرمین بلاول بټو تیر ماښام په کوټه کې وایي غونډې ته د وینا کول پر وخت وویل که اوس د نواز شریف حکومت د جی آی ټي څخه بچ پاته هم سي نو بیا هم دغه حکومت ختمیږي. په کار دی چې کارکوونکي د راتلونکو انتخاباتو لپاره تیاری ونیسي. د پاکستان پیپلز ګوند چیرمین بلاول بټو وایي چې د ترګري او انتیاب سندي په ضد یوازې فوج نسي جنګېدلی، د دغه جنگ ټولو لپاره ټولو ولس سره یو ځای کول کار دی، ځکه چې د ولس په مرسته دغه جنگ ګټل کېدای سي. که څه هم فوج خپل کار روان کړی دی خو اوسنی حکومت په خپل کار کې پاتې راغلی دی او د ترګري ضد پر نیشنل اکشن پلان باندې عمل نه کیږي. بلاول بټو زیاته کړه چې بلوچستان د پاکستان تر ټولو غټ ایالت دی او د قدرتي شتمنیو څخه ډکه صوبه ده، خو پر دې برسېره د دې صوبې خلک د تعلیم، صحت او د ژوند په نورو برخو کې شاته پاتې دي. د پیپلز ګوند چیرمین په وینا دا نور نشي کېدلی چې وسایل به د بلوچستان او مصرف پیدا پاکستان د نور صوبو د ودی او د خلکو د شګړې لپاره استعمالیږي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د ایوب ترین راپور مورد اوردونکو. اوس راځو د پاکستان او د افغانستان او هند اړیکو ته. افغانستان له هند سره د حواله لارې تجارت پیل کړی دی. په پښتونخوا کې د تجارتي چارو کارپوهان وایي که څه هم افغانستان دا ګام له مجبورۍ اخیستی خو دا د ځمکنی تجارت متبادل نشي کېدی. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د افغانستان دا ګام له پاکستان سره په اړیکو کې سخت کړکیچ په ډاګه کوي. په دغه اړه باندې نور معلومات د بوریوال کاکړ نه وو.
افغانستان د دوشنبه په ورځ د حواله لارې له هند سره د تجارت پیل وکړ او په افغان توکو بار لومړی الوتکه له کابل هند ته ولاړه. ټاکل شوی ده چې په راتلونکي اونۍ کې په وچو میوو بار بل الوتکه له کندهار څخه هند ته پرواز وکړي. د تجارتي چارو کارپو عبدالودود اڅکزی وایي چې د حواله لارې تجارت د مزکنی تجارت متبادل نسی کېدی. هغه وویل
په تورخم او په چمن باندې چې کوم تجارت کیږي دا د ورځې په سوو ګاډیانې دي. اوس په سوو جازونه خو نسی راتلی، نو لازمې خبره ده هغه په دې باندې دومره بد اغېزه نه غورځي. یو جاز 40 تنه په موږ باندې هېڅ بد اغېزه موږ په تجارت باندې نسی غورځولی. اصل بد اغېزه ده زموږ د دوو ملکونو د تعلقاتو ده چې تر څو پورې د دې تعلقات نه سم شي زموږ تجارت به بې خونده وي.
عبدالودود اڅکزی وویل پاکستان او افغانستان باید په اړیکو کې د خرابوالي له کبله د تجارت مخه ونه نیسي. د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وای د حواله لارې تجارت کول یو هیواته د لګښتونو لکبله تر ټولو ګران پریوزي او د په وینا دا ګام هیوادونه هغه وخت اخلي چې ډیر سخت مجبور وي.
که یو ملک په دې مجبور شي چې هغه ځمکې په ځای بل ملک ته د هوا په لارې سیزونه لیږي او د هوا په لارې سیزونه راغواړي، دې مطلب دا چې هغه ملک تقریبا د جنگ په حالت کې دی. که تجارتي لار کولاو نه وي نو دې مطلب دا چې جنگ صورت حال دی، یا پاکستان کې جنگ دی یا افغانستان کې جنگ دی. پاکستان کې خو جنگ نشته، دې مطلب دا دی چې افغانستان کې کوم جنگ روان دی هغه کې پاکستان بوخت دی. د افغانستان د حکومت لاړه دا پیغام دی چې دا پکې بوخت دی، موږ د دې په لاره ځمکه تجارت هم نشو کولای.
د افغانستان حکومت له هند سره د حواله لارې د تجارت پیل له هغه وروسته کړی دی چې پاکستان په تیر یو کال کې څو ځله د چمن او تورخم لارې د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړلې. د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د تجارانو په وینا د لارو د تړل کېدو له کبله افغانستان لږ او پاکستان زیات اغیزمن شوی دی، او د دوی په وینا په ځانګړې توګه په پاکستان کې پښتانه تجاران سخت ځپل شوی دی.
د پاکستان هند او افغانستان اړیکې په دغه موضوع د بوریوال کاکړ راپور ورېد. اوس راځو د اختر موضوع ته. په پاکستان کې د اخترونو روجې په اختلاف د تیر څو لسیزو راهیسې خبرې روانې دي، خو مذهبي عالم جاوید احمد غامدي ویلي دي چې دا کار د مذهبي عالمانو نه بلکې د فلکیاتو د ماهرینو دی چې هغه د روجې یا اختر میاشت ویني. او بل خبر دا ده چې دا کار باید د ریاستی کمیټې لخوا اعلان شي. په دغه اړه تفصیل مجید بابر راکړي.
په پاکستان کې د تیر اصول سیدو راهیسی د روجې او اخترونو په میاشت لیدو د اختلافاتو له امله په عمومي توګه په خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او د ملک په ځینو نورو برخو کې د سرکاري رویت هلال کمیټې د اعلان برخلاف روجا او اختر په یو ورځ نه لمانځل کیږي. دغه سیمې د پېښور په قاسم علي خان جماعت کې د مقامي رویت هلال کمیټې په اعلان شهادت اخترونه او روژه لمانځي. مقامی کمیټې دریز لري چې د ولسی گواهی په بنیاد د اختر اعلان کوي. سرکاري کمیټې وایي دا د حکومتي کمیټې اختیار دی، خو پښتنه دا ده چې په ساينسي بنیادونو د دې سهل راوتی شي. د پاکستان د موسمیاتو د ادارې د پېښور د څانګې مشر مشتاق علي شاه وایي چې د رویت په وخت د دوی او د پاکستان د خلایي ادارې نمائندگان موجود وي او هغوی خپله گواهی هم ورکوي.
موږ په عالمانو باندې ډیپینډ کوي، موږ په خلکو ډیپینډ کوي، موږ په حکومت ډیپینډ کوي چې دا په ساینسي کوي او که دا په رویت باندې کوي. موږ خو یو د دې د عمر کلکولیټ کوو چې کله چې دا جوړ شي چې دې څومره عمر دی چې دا به په هغه عمر کې دا بیا ښکارېدی شي کې نه شي ښکارېدی. بیا د هغې د نور پرېوتو نه پس به څومره وخت پورې دا په افق باندې موجود وي چې هغې بیا لیدو چانسز وي که نه وي.
بلخوا د پاکستان د مرکزي رویت هلال کمیټې مشر مفتی منیبالرحمن شال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د پېښور د قاسم علي خان جماعت د مقامي کمیټې سره خو زموږ په ساينسي بنیادونو هیڅ اختلاف نشته.
د میاشت لیدنې په حواله د اختلاف تعلق د مفتی پوپلزی سره نه دی، بلکې د دې تعلق خو د حکومت قانوني عملداري سره دی. که وکتل شي د دنیا نور هم اسلامي ملکونه دي چېرته هم دا ډرامې نه کیږي. تر ټولو لوی المیه دا ده چې پاکستان کې داسې ډلې هم شته چې یو بل وجني. هغوی تر دې مهاله موږ په اسلامي حواله نه دي قایل کړي، نو د روجې یا اخترونو د میاشتو په حواله به یې څه قایل کړو. نو ملکونو کې ریاست اعلان وکړي او معاملې ختم شي.
خو په ملیشیا کې میشت د مذهبي علومو پاکستانی سکالر جاوید احمد غامدی مشال ریډیو ته وویل چې د میاشتو کتو تعلق د مذهبي عالمانو سره نه بلکې د فلکیاتو ماهرینو سره دی او دغه کار هغوی ښه کولای شي. د دې په خبره د اخترونو او د روجې د اعلان اختیار یوازې د ریاست دی.
په پاکستان کې مذهبي ډلې په سیاست کې هم ښکیل دي، نو ځکه د دغو مذهبي خلکو درای پر ضد سمو دلیل کار کول اسانه خبره نه ده. سیاستوالان هم د دې خطر نه ځان ساتي، نو ځکه دا معامله مذهبي خلکو ته پریښې ده. ګینه په دینی حواله سره د دې هیڅ حیثیت نشته. مذهبي عالمانو لا د میاشتې کتو سره او د هغې د وخت تعین کولو سره نه څه تعلق پکار دی او نه دی کوي. دا کار د ماهرین فلکیات دی او د میاشتې پاړه ماهرین فلکیات چې کومه پریکړه وکړي هغه به تاسو هم منی او زه هم.
د جاوید احمد غامیدی په خبره د پاکستان ریاست یو کمیټه د دې کار لپاره ټاکلې ده، او دا اوس د هغه کمیټه اختیار دی چې په کومه ورځ د روژې اعلان کوي او په کومه ورځ د اختر اعلان کوي. سمو د مخکې د قاسم علي خان جومات د کمیټه مشر مفتی شهاب الدین پوپلدی مشال ریډیو ته ویلي وو چې هغوی د اخترونو او روژې اعلان د گواهی په بنیاد کوي، او هغه ځکه چې مرکزی کمیټه د دوی گواهی نه مني.
راپور مورده اوردن کو په پښتونخوا کې درې نیمې بجې شوې دي. د بشیر ګواښ نه د دې وخت مهم خبرونه اورو. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی ځانګړي مشیر عبدالکریم نن مشال ریډیو ته وویل چې رشکۍ صنعتي زون جوړولو په اړه پرون چینایي کمپنۍ وزیر اعلی ته خپل پلان وړاندې کړ. د رپورټونو تر مخه پاکستاني ځواکونو د ایران هغه بې پایلټه الوتکه راغورځولې چې پرون تر ډیره د پاکستاني فضايي حدودو ته ورننوتې وه. ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان قبایلو سرحدونو چارو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال وایي پاکستان پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار او باړ لګولو حق نه لري. هغه دا خبره نن مشال ریډیو سره تر هغې وروسته وکړه چې د پاکستان فوج پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې پر ډیورنډ کرښه یې اغزن تار او کټارو لګولو چارې پیل کړي دي. د پاکستان د پوز پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د خیبر پختونخوا ټانګ سیمې ته نږدې د پاکستاني او طالبانو دوه غړي وژلې دي. د پوز په خبره دې کسانو پرون غوښتل چې په یو چیک پوسټ برید وکړي. طالبانو تر اوسه بدې اړه څه نه دی ویلي. تمه ده چې نن د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې بحث وشي. دا بحث افغانستان ته د ملګرو ملتونو د مشر د وروستي سفر پس کیږي. د بلجیم څارنوالان وایي هغه کس چې غوښتلې د برسلز په مرکزی ټرانسټیشن کې پرون بمی چاودنه وکړي شپږ دېرش کلن او د مراکش وګړی دی. څارنوال اریک دیر سپت نن وویل دغه کس چې یوازې په اوزی پیژندل شوی غوښتل چې په ټرانسټیشن کې لوی برید وکړي چې ناکامه شو. تاجکستان له څلویښتو کلونو څخه کم عمره خلک له حج کولو منع کړي دي. د تاجکستان مذهبي چارو کمیټې پرون مشال ریډیو ته ویلي سعودي عرب پر ملکونو د حج کوونکو شمیر محدود کړی دی، نو ځکه غواړي چې زیات عمر لرونکو کسانو ته د حج موقع برابر شي. مهم خبرونه باورې د اوس وخت شوي دي. زموږ د ونیز خپرونې د نړۍ رنګونه دا خپرونه ګل ایاز وړاندې کوي.
د مشال لړۍ 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایا سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د لرغونو آثارو پوهان ویلي دي چې د سین صوبې په لاړکانه ضلع کې موجود موهنجو دوړو باقیاتو ته موسمي بدلون سره سره له انسانانو هم خطر ده. د آثار قدیمه یو کارپوه ډاکټر کلیم الله لاشاري وایي چې د موهنجو دوړو کنستلو اتیا کاله نه زیاته موده شوې ده، او په هغه وخت کې کومه خاوره راویستل شوې وه هغه تر اوسه پورې په هم هغه ځای کې پرته ده. د کنستلو وروسته کوم دیوالونه او نور سټرکچر راوتي وو پر هغې موسمي اثرات ډېر ښکاره دي. د دې په خبره نور له سبا څلور اتیام کال کې باقیاتو ته خطري خبره راغلې وه، او په اتیامه لسیزه کې دا خبره معلومه شوه چې د موهنجو دوړو باقیاتو ته موسمي اثراتو او د اوبو سطحې د لوړېدو خطر هم ده. په هغه وخت کې دا فیصله وشوه چې نور به کنستلو کار نه کیږي. د کارپوهانو په خبره د موهنجو دوړو نورو کنستلو کار نه کولو له وجې د قدیم تهذیبونو په اړه به نور معلومات ترلاسه شي. چارواکو په دې اړه دا فیصله وکړه چې پخوانی تهذیب معلوماتو لپاره به د موهنجو دوړو مماثل ځای لکانجلو کنستلو کار به کوي. په دې به په روان کال کې کار شروع کیږي. دا ځای په سکر کې دی او دا یو لوی ښاري مرکز و. د هغې پروژې چارواکي وایي چې د لکانجلو کنستلو لپاره به جدید ټکنالوژي کاروي، او په دې کې به سینسرز او نور جدید آلات استعمالوي. د هند خلایي ادارې په دې وروستو کې شپږ سوه څلوېښت ټنه طاقتور راکټ په مرسته وزني مواصلاتي سیاره خلا ته لیږلې وه. د دې راکټ اوږدوالی یو سل څلوېښت فوټه وو. د هند خلایي ادارې اسرو په مقامي کچه تیار کړل شوی راکټ کارولی چې خلا ته مصنوعي سیارې ولیږي. په دې پروژې له ډېر کلونو راهیسې کار روان وو. په هند کې په خلایي منصوبو زیات لګښتونو باندې هم تنقیدونه کیږي، خو د هند حکومت دا دریځ لري چې د نورو نړیوالو خلایي ادارو پرتله د دوی په مشن لګښت کم راځي. په دې منصوبه یې پنځوس لکه ډالر لګښت راغلی دی او د هغه راکټ عمر تر لسو کالو پورې کیدی شي. د دې ترڅنګ په راتلونکو ورځو کې به د دې آپریشن لګښت نور هم کم شي. د هند حکومت په تسلسل سره ساینسي تحقیق بجټ کې اضافه کوي او په دې کې په ځانګړې توګه خلایي تحقیق شامل دی. دا وخت امریکا، فرانس او روس سره د مصنوعي سیارې خلا ته لیږلو لپاره د شپږ ارب ډالرو کاروبار 15% برخه ده او دا کاروبار په تیزی سره زیاتیږي. هند تمه لري چې په دې کاروبار کې به لویه برخه ترلاسه کړي. خلایي معیشت کې یو کیلوګرام وزن نه تر 100 کیلوګرام وزن مصنوعي سیارې خلا ته لیږل شامل دي. د زیاتره موسمیاتي او مواصلاتي مصنوعي سیارو وزن شاوخوا 4 ټنه وي او د دې لپاره طاقتور راکټ ضرورت وي. او هند په کامیابۍ سره یو پیغام ورکړی چې یو ارزان بیه متبادل هم موجود دی. په هالند کې د شیشي په یو الماری کې یو برګر تیار کړل شوی دی چې د نړۍ تر ټولو ګران بیا برګر دی. د دې برګر قیمت 2,15,000 پاکستانی کلداری دی. دغه برګر د نړۍ ګینس بک آف ورلد ریکارډ کې شامل کړل شوی دی. د هالند هیک ساوث آف هوستن ریسټورنت باورچی ډیاګو بیوریک د برګر جوړولو ماهر دی. دی وایي د برګر جوړولو کې د نړۍ تر ټولو ښه اجزای کارولې دي. د دې ترڅنګ د جاپان مشهور ټماټر، د فرانس سلاد، جمیکا مشهور کافی، د میډاګاسکر وینیلا او د جاپان سویا شامل دي. د دې برګر جوړولو کې شاوخوا 2 کاله موده لګیدلې ده. د کمبوډیا یو میکانیک په یوټیوب ویډیوګانو کتلو وروسته یو وړوکی جاز جوړ کړی دی. پیون لونګ له 3 کلونو راهیسې په یوټیوب ویډیوګانې کتلي چې څرنګه یو وړوکی هوایي جاز جوړ کړي. دی وایي په 6 کالو عمر کې یې په لومړي وار هلیکاپټر کتلی وو، نو په هغه وخت کې یې په ذهن کې د هوایي جاز جوړولو خیال راغلی وو. لونګ د پخواني شیزونو استعمالولو سره یو انجن او 15.5 میټره اوږد د جاز وزرې جوړ کړي دي. په دې جاز جوړولو کې 1 کال موده لګېدلې وه. د اپل میک کمپیوټرو کارکوونکو ته خبرداری ورکړل شوی دی چې یو نوی وایرس د دې کمپیوټر خرابولی شي. په دې کې رانسم ویر شامل دی چې د صارفینو کمپیوټرو معلومات راغونډوي او هغه فایلونو ته رسایي ولري او بیا تاوان ترې اخلي. د دې ترڅنګ دا نوی وایرس د صارفینو په کارونو هم نظر ساتي او مهم معلومات ترې راغونډوي. کارپوهان وایي دا وایرس ډیر زیات خطرناک ځکه دی چې د دې جوړوونکي دا مفت تقسیموي. په دې وروستو کې رانسم ویر په 1.5 هیوادونو کې د 2 لکو زیات صارفین اغیزمن کړي وو. وهن وای چې په مارکیټ کې څومره د اپل آپریټینګ سیستم زیاتیږي، نو همغه شان د وایرس جوړولو کسان هم په دې زیاته توجه ورکوي. د اپل کمپنی مشر ټیم کوک د دې خبرې تصدیق کړي چې د ګاډي په جوړولو کار کوي. بلومبرګ سره په مرکه کې ټیم کوک په لومړي وار د دې خبرې تصدیق کړي چې اپل کمپنی د ګاډي په جوړولو په پروژه کار کوي. په دې کې به 3 مختلف عناصر وي چې خودکار، ډرایوینګ صلاحیت، الیکټرک ګاډي او رائډ شیرینګ شامل دي. دوی وویل چې اپل کمپنی زیاته توجه سلف ډرایوینګ ټیکنالوژي باندې ورکوي او په دې کې دا خبره ضروري نه ده چې دا به ګاډي وي. د دې به خبره خپل ټولو توجه خودکار ډرایوینګ سیستم باندې ده. ټیم کوک وایي چې د دې مقصد د سلف ڈرائیونگ گاڑو لپاره سسٹم جوړول دی. د دې نمخې اپل کمپنی په کیلیفورنیا کې د خودکار یعنی بغیر له ډرایور د گاڑی چلولو اجازه نامه ترلاسه کړی و. د اپل کمپنی لخوا د گاڑی جوړولو منصوبې په اړه رپورټونه ورکړل شوی و، خو کمپنی تصدیق نه کړی. دا لومړی وار دی چې د اپل کمپنی مشر د دې خبرې تصدیق کړی دی. اوس د فلم نړۍ خبرې.
پیکے ہو کیا؟
پیکے ہے کیا؟
پیکے ہے کیا؟
ڈاٹ
په نړیوال باکس افس کې په دې اونۍ کې هم فلم ونډر وومن په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 2.5 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې د هالیوډ وتلي اداکار ټام کروز نوی فلم دی ممی په 2 نمبر دی چې د 200 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په 3 نمبر فلم پایرټ آف د کریبین ډیڈ مین ٹیل نو ٹیلز دی چې د 600 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس افس کې فلم بہن ہوگی تمہاری په لومړي نمبر دی چې د 2 کروڑ روپیو کاروبار یې کړی دی. هند په باکس آفس کې په 2 نمبر فلم رابطہ دی چې د 14 کروڑ روپیو کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په 3 نمبر فلم سچن ا بلین ڈریمز دی چې د 500 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند وتلي اداکار عامر خان دنګل فلم په چین کې نمایشته پر وړاندې شوی وو. دنګل فلم په چین کې نوي ریکارډونه جوړ کړی دی. دنګل فلم د هندي سینما لومړی فلم دی چې د 2,000 کروڑ روپیو کاروبار ته نږدې شوی دی. د
هالیوډ سینما نوی فلم ډیټرویټ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعیتو جوړ دی. په فلم کې د امریکا میشیګن ریاست لوی ښار ډیټرویټ کې د 1980 کال بلوی ښودل شوی دی. دا له هغې وروسته شروع شوی چې کله پولیسو په یو هوټل چاپاو واله او تور پوست یې په نښه کړ. د دې په غبرګون کې خلکو بلوی شروع کړی. دا د امریکا په تاریخ کې د خلکو تر ټولو لوی پاڅون و. دا فلم آسکر ایوارډ ګټونکي ډایرکټر کیترین بیګلو جوړ کړی دی. فلم ډیټرویټ به د جولای په 15مه نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي، ځکه چې د هغه پیښې 50 کال به پوره کیږي.
On the city's west side, a 150 block area is off limits to everybody. U.S. Army paratroopers, National Guardsmen, state and local police are continuing the fight against a handful of snipers.
Hello. Oh, everything is fine. No trouble here. I'll sleep when they stop riding. Hey, fellas, I'm going to that grocery store across the street. I come bearing gifts.
Thank you. You got any sugar?
Don't push it, man.
It's a war zone out there. They're destroying the city.
Whoa, hey, y'all seeing this?
Hey, look, we're not too far from the Algiers. Let's just go there till all this blows over.
Army taking fire.
Trash fire, trash fire. Near the Algiers Motel.
د هالیوډ سینما سپر هیروز نوی فلم بلیک پینتر لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا په ڈی سی کامکس جوړ فلم دی. په فلم کې ښودل شوی چې کاپټن امریکا سیول وار کې واقعیت وروسته باچا ټیری چا خپل کور ته ستون شي، چې ورته معلومه شي چې سلطنت یې په خطر کې دی. په دې حال کې باچا بلیک پینتر سره ملګری شي. فلم بلیک پینتر به په 2013 کال په فروری میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
It's a third world country. Textiles, shepherds, cool outfits, all the front. Explorers have searched for it. Called it El Dorado. They looked for it in South America. But it was in Africa the whole time. I'm the only one who's seen it. And made it out alive.
درنو اوریدونکو، د هندي سینما وتلي اداکار سلمان خان نوی فلم ټیوب لایټ ټریلر، دوه سندری، ریډیو سانګ او ناچ میری جان په دې برخه کې تاسو اوریدلی وی. د فلم یو بل نوی سندره تین کا دل میرا خبر شوې ده. دا فلم مشهور ډایرکټر کبیر خان جوړ کړی دی. د دې مخې کبیر خان سلمان خان سره مشهور فلم بجرنګی بای جان جوړ کړی و. په دې فلم کې د سلمان خان ورور سهیل خان هم کار کړی دی. دا فلم په 1982 کال کې د هند او چین ترمنځ د جنگ په اړه جوړ دی. په دې کې یو رومانوي قصه هم ښودل شوې ده. فلم ټیوب لایټ به د وړوکي اختر په ورځ نمایش ته پاره وړاندې کیږي. راځي چې د فلم ټیوب لایټ نوې سندره تین کا دل میرا لګشان واورو.
تین کا دل میرا تیری لو میں جلتا ہے، جائے تو چاہے کہیں میرے دل میں ڈھلتا ہے، قطرہ قطرہ دل میرا تیرے رو میں بہتا ہے، جائے تو چاہے کہیں میرے دل میں رہتا ہے۔
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم.
د نړۍ رنگونو خبرونه مورید چې ګل آیاس تاسو لپاره جوړ کړی و اوس وخت شوی دی زموږ د دویمې اونیزې خبرونې پرګنې. په دغه خبرونه کې په پاکستان کې د اقلیتونو په مقبرو او شمشان ګاټونو خبرې شوې دي. د خبرونه انیسا اجمل وړاندې کوي.
اوریدونکو په پرګنې خبرونه کې د انیسا اجمل سلامونه اومنه. اوریدونکو په پاکستان او په ځانګړي توګه خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې اقلیتونه شکایت کوي چې د دوی په مقبرو کې د مړو ښخولو لپاره ځایونه کم شوي دي او شمشان ګاټ یې د نشت برابر دي. په پاکستان کې د غیر سرکاري ادارو د اندازې تر مخه د اقلیتونو آبادی د 100 میلیونو نه زیاته ده چې پکې د هندوانو آبادی شاوخوا 2 میلیونه، د مسیحیانو 3.9 میلیونه او د سکانو 2.5 زره ده. په پېښور کې د ټول پاکستان د هندوانو تحریک مشر هارون سربدیال وایي په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې د دوی د آبادی په لحاظ سره شمشان ګاټې ډېرې کمې دي. دیوای زیاتره اندوانو سکان په لرو پرتو سیمو کې میشت دي او التا شمشان ګاټي د نشت برابر دي.
زمون خلق چې دی هغه ډېر ډیسیبل دي او دا هیڅ مذهبي سیویک اینڈ پولیټیکل اینڈ سوشل اینڈ ریلیجیس هیڅ قسم دا وی رائټس نشته دي او دا وی د پارا ګورنمنت هم سره د سی اقدامات دي. څنګه که تاسو میرن شاه یا پارا چنار په دې علاقو کې وګورئ نو په دې سیمه باندې چې دی انسانانو ډېر غټ آبادی موجود ده خو هغه ځای کې چې خاص طور باندې زیات ایریا چې ایف سی سره دی نو په هغه کې چې دی هغه کم کالونیز دي. ایون دا هغه کې چې دی تاسو مذهبي فیسیلیټیز چې دی هغه نشته دي. مطلب دا چې سانه تعداد کې مونږ ته پکار دي هغه نشته دي. او که تاسو مونږ ته وګورئ که شمشان ঘাট وګورئ نو په خیبر پختونخوا کې صرف په مردان کې شته دي، په کوهاټ کې شته دي او دین علاوه چې دی په اټک کې دي. خو مونږ ویلیو چې هغه ورکو هغه صرف اټک والا د دې لپاره ورکو چې رائټس اینڈ ریچول په اعتبار سره زمونږ رسم او رواج تهذیب او ثقافت په لحاظ سره صرف اټک ڈسٹرکٹ نو شهر کې چې کوم دی په دریاب باندې چې کوم موجود دی هغه صرف مکمل طور باندې یو شمشان ګاټ دی. نور چې دی هغه سوزولو لپاره خوځې شته او نور زمونږ د کریمینیشن چې دا چې کوم دغه دي چې اوبو کې دا کور سپارل دا شیزونه نشته دي. او تاسو دې خبرې سره د دې سنجیدګۍ دغه لګولې شي چې د خیبر د پېښور چې دی هغه د خیبر پختونخوا دارالخلافه دی او په دې کې شمشان ګاټ نشته دی. حالانکه دلته د خیبر پختونخوا کې ټول نه زیات آبادی چې دی د هندوانو هغه دلته دی. او همدغه کسې که تاسو د پاکستان دارالخلافه وګورئ نو په اسلام آباد کې هم شمشان ګاټ نشته دی. حالانکه دې کې نه صرف دا چې د پوټوهار او د پنجاب او د پېښور د مختلف اضلاع خلک نه شي بلکې سن را دراغلي چې کوم ډیر غټ تعداد چې دی هغه د هندوانو دلته آباد دی. شمشان ګاټ یا چې دی زمونږ پاکستان چې دی هلته نشته دی.
دا چې شمشان ګاټو کې اندوان د مړي لپاره څنګه مراسم ترسره کوي په پېښور کې د اقلیتونو مشر رادیش سنگ ټونی یې پاړه زیاتوي.
زمونږ شمشان ګاټ چې کوم دی نو کې یو ایریا مونږه مختص کړی چې هلته صرف مونږه مړه سوځو. یو مونږه سٹور جوړ کړی چې هغه کې زمونږ سٹور کې لرګي پروت دي او یو زمونږ ځای داسې چې هلته مونږه چې کوم دی نو عبادت کوو. مڑے سو زون نہ پہلا یا مڑے چو سو جی نہ پس سے کم نہ زموں گا یہ عبادت ہی اور تقریباً ایک ہی اور گھنٹہ لگی اگر عبادت کے اگر منگا مڑی کو سے اگر دعا ہوں تو اگر عبادت ہوں تو اسے مطلب اگر جہان کسی کم نہیں جگہ سختی مختی معاف شکا نا جی نو سے کم سے اگر دنیا کے سے گناہ کری تو خدا پاک آؤ باقی نو بس دا یہ سلسلہ ہو گا تو لو مذہبوں یہ سیم دا سے مطلب دعا ټولو لپاره ده کنه. نو هغه دوه لپاره مونږ یو ځای مختص کړی یو ورکوټ ځای جوړ کړی یو شمشان ګاټی چې هلته مونږ مړې سوځو او یو مونږ لرګو لپاره یو لپاره سٹور جوړ کړی.
د سنو اقلیتونو په خبره چې دوی د شمشان ګاټو لکه می سره مختی نو بیا اندوان خپل مړو سره سکوي. هارون سربدیال یې په اړه وایي
بمبئی چې کوم د حیثیت لري هغه مذهبي عقیدت حیثیت لري هغه سوزول دي خو سوزول داسې نه دي چې صرف هلته اوسوزو دا زمونږ داسې چې پاکستان چې چونکې هندو ډامیننټ کنټری وه نو دلته هر دویم ګز باندې چې د هندوانو پراپرټي چې دی ریلیجیس هولي پراپرټي چې دي هغه مندر په صورت کې دی هغه پاتشاله هغه دھرمشاله دوشاله خو اوس چې دی زمونږ پر دا ویني چې دی مونږ ته چونکې گورنمنٹ آف پاکستان چې کوم ادارو سره چې دا امانت په تور باندې نو هغوی مونږ خلکو سره مونږ خلکو په دغه کې هغوی ته نه دي هینډ اوور کړي چې هغه دا انسټیټیوشن چې دي دا مذهبي مقامات چې دي هغوی خپل خېخې ګېړې دپاره لیونګ سټینډرډ اپګریډیشن دپاره هغوی سکول جوړ کړي انکریج کولو دپاره یا انسینټیو ورکولو دپاره یو زیم داسې نشته دی.
په سوات کې د سکانو د حقونو لپاره کار کوونکي او د عوامي نېشنل ګوند غړي امرجیت ملوترا د مړی او غم په مکا د خپل مراسمو په اړه وایي چې د سکانو څوک مړ شي نو دوی لومړی درې ورځې غم کوي او بیا لا غرستو خپل نور مراسم ترسره کوي. دی وایي
زمون کومې د دې چې هغه په مختلفو کلو کې ملي لګ لګ کورونه یو څنګه موږ ور سټی چې دا هغه هغه څو کورونه دي تقریباً نو اوا ولې درې ورځې موږ لکه مسلمانانو موږ دوه غان تر ازمنګ نه پخې څنګه چې مسلمان درې ورځې دا کې دا څنګه موږ غوډه پاره موږ خپل دغه ځانه چې بیا زمون چې ده په لسم ورځ باندې دا ورته وي لسم ورځ باندې موږ هغه شیطانۍ خپل دغه ځل پاس کیدو هغه ملي چې دا هغه شیطان چې درې ورځې باندې نو څنګه ټول کمیونټي چې څومره زمون خپل شدار لري هغه کې د لسم ورځې بعد موږ دا غم تقریبا دا شي بیا د سره سمو می بیا شپږ میاشتې بعد موږ خپل سمور دجی داګه د پارا دعا کو دا کو د درن څخه پاتې دی عمر سمونی څخه پاتې دی مختلف واټو نه هغه ممکن دی او عبادت کو هغه او خپل کمیونټي کم دغه چې هغه غوند کو او دا کې نو کال پورې مله مونږ دا کو دا درې کم دغه کې غره سړي سره دی بات څنګه څه بعد بیا کال بعد خپل کوم ورځې د پارا باندې چې عبادت خپل الله باندې درن څخه باندې باندې او دا مو دا کو
د قبایلی سیمو د اقلیتونو مشر ویلسن وزیر وایي چې په فاټا کې د اقلیتونو آبادی د 150 زیاته ده او په دې کې بیا تر ټولو زیاته آبادی د مسیحیانو ده. دی وایي په ځینو قبایلی سیمو کې د مسیحیانو لپاره مقبرې نشته او هغوی خپل مړي بیا نورو ښارونو ته وړي چې له وجې اکثره غریبو او بېوسله خلکو ته خپل مړي د ښخولو لپاره پېښور یا نوښار ته په وړلو کې ګران شي.
قبرستان
دغه سی رادیش سنگټونی هم وای په پیښور کې د شمشان گاډ نه لرل لوجې خپل مړی اٹک یا نور خارونه ته وړي. دی وای د گاډو کرایانی ډېرې زیاتې وي او اکثره خلک دومره وس نه لري چې خپل مړی شمشان گاډ ته ووسی.
خبر کې خو شمشان گاډ وغیرہ نشته کوم زمونږ خلک کم غي مرشین وغیرہ زمونږ چې کوم نه اٹک کې یو شمشان گاډ ته نو الموږ التا رسول کنه او دې زمانه ته وګورې نو دې کې اوس ډېر زیات پاکستان کې کوم دلته ماحول نه هغه ډېر زیات ایکسپینسیو دی کنه کم سے کم ایمبولینس اخلي هغه 15,000 روپے اخلي اٹک ته تک راځي بس اخلي همدا غرنګ نو یو مړ پیوسی نو تقریبا هغه ورځ کم سے کم نه 17,000 داسې خرچ وشي 1,00,000 پورې کنه نو سم څه خلک پکې هغه برداشت کوم سے ایکسپینس تو زیات خلک چې کم نه موسٹلی سرکاری خلک هم پکې سرکاری نو کران دي یا حکومت مدد نہ کری.
اقلیتونه وای که څه هم تاریخي زینه د یو قوم شناخت وي، خو په پاکستان کې د دوی ډېر سپېشلي زینه د نورو تر قبضې لاندې دي. هغه یا خو سرکاري ودانۍ جوړې کړل شوي او یا هوټلونه. رادیش سنگتونی وای د پېښور په ګوره قبرستان کې د مسیحیانو قبرونه زیات شوي دي او هغوی نورو مقبرو ته اړتیا لري. دی وایي باید حکومت د مسیحیانو لپاره د مقبرو ځایونه زیات کړي.
یو خو اوس زمونږ چې کوم د یونیورسټي روډ باندې یو چک پوسټ جوړ شو ګوره قبرستان سره جوړ شو، نو هغوی خو هغوی باندې دا هم پریشر اچولو چې دا ځای لږ دن نه کوي چې زمونږ روډ کولاو کړو، او هغې چې کوم نه نو د خلکو هغې کې ناراضګي اختیار کړه چې یار مونږ سره آلریډي ځای ډېر کم دی، نو مونږ څنګه تاسو تقریبا 10-20 فوټ دن نه ځای کول وکړو نه اوس اوس چې کوم دی نو هغه آلریډي دوه سوه کاله پہلے چې کوم دی نو چرچ کې بلاس شوی، نو هغې کې تقریبا 100-150 کسان پکې مړ شوي، نو بیا خو قبرستان چې کم وي نو هغه ختم شي کنه. ګوره قبرستان نه علاوه دلته کرسچن کمیونٹی سره بل اډو ځای نشته. زمونږ کم سے کم پېښور حساب ولګو نو پېښور کې 77,000 د دې آبادی ده، نو آبادی دې دور آبادی کې صرف یو قبرستان ده ګوره قبرستان، او دې نه علاوه مطلب ګورنمنٹ نه بل څه دی نه څه نه ورکړی دی چې تاسو هلته خپل شي.
د قبایلي سیمو د اقلیتونو د ستونزو په اړه مل چارواکو سره د خبرو هڅې وکړې خو بریالي نه شو. البته د خبر پښتونخوا د اقلیتونو د یادو ستونزو په اړه د اوقاف او مذهبي امورو وزیر حبیب الرحمن وایي
استعمال
اقلیتونه وای باید د پاکستان حکومت دویم د اکثریت د نورو خلکو په څیر خپل وګړي تسلیم کړي چې دا شان دوی خپل مذهبي او کلتوري مراسم په اسانه ترسره کوي. اوریدونکو دا وا د دیونه پرګنې خبرونه، که د خبرونې په اړه سرای لري نو ضروري را سره شریک کړئ. تر راتلونکي خبرونې پورې درنه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
غزل سترگو کے خندا غزل شند غزل رنگ غزل شندو کی مسکا غزل سترگ غزل سترگ غزل سترگ غزل ششی غزل سترگو کے خندا غزل شند غزل رنگ غزل شندو کی مسکا غزل سترگ غزل سترگ غزل غزل جال غزل زلف کی ہر ول غزل اور نرے ورتے غزل خالف کلا بل غزل منڈس پینز نہ دا ولا چمو کمل غزل لڑا نرے پوز تنت کے ہوتے غزل غزل گنگ نرے غالیو پسل غزل او تل غزل ہرس پینا لے چ غزل ہر سرم گل غزل سترگ غزل سترگ
غزل غزل قامت غزل سنا غزل او ہار غزل رنگ غزل غرور غزل اقرار غزل انکار غزل وقت پہ غلطوب زوانی غزل شوخ سنگار غزل